دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د امریکا متحده ایالاتونو شپږشتنه په افغانستان کې د طالبانو او حقانی شبکې د ملاتړ په تور د تروریستانو په لیست کې شامل کړل او ټینګار کړی چې دوی له پاکستان سره ارتباط لري. په ننګرهار ولایت کې یوه ډله دینی علماو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن موسسې پر دفتر وروستی برید د افغانستان د دشمنانو کار وباله. دغه اداره وایي چې په هغه حمله کې څلور کارکوونکي وژل سوي. د ننګرهار چارواکو د شاوخوا شلو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړې دی. دغه حمله د چهارشنبې په ورځ سوې وه. دفاع وزارت وایي د هېواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولت 26 مخالف وسله وال وژل سوي دي. په بغلان کې چارواکي وایي یوه اندازه نشه مواد کشف کړي او دوه تنه د دغو موادو د قاچاق په تور نیولې دي. د سوریې د سولې مرکچیانو پرون پنجشنبه په ویانا کې دوه ورځنۍ غونډې په اوله ورځ سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایرکس تیلرسن به نن د سویس په داوس ښار کې د نورو رهبرانو تر څنګ د اوکراین له ولسمشر پیترو پوروشینکو سره وګوري. او د جنوبي کوریا د میریانګ ښار په یو روغتون کې اورلګیدنې لږ تر لږه 130 کسان مړه کړي دي. د استرالۍ ادارې چارواکو نن یان هاف خبري اجنس ته ویل لسګونه نور کسان په دې اورلګیدنې کې ټپیان شوي دي.
د لوګر د سیمه ایزو رسنیو یو شمېر خبریالان او کارکونکي وایي دغه رسنۍ له اقتصادي اړخه له ستونزو سره مخامخ دي او له همدې کبله تر اوسه دوی راډیوګانې او ګڼې چاپي خپرونې تړل شوي دي. خبریالان له افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ په برخه کې له نړیوالو ادارو غواړي چې دوی ته هغه اعلانات د پیسو په مقابل کې د خپرېدو لپاره ورکړي چې خلکو ته ټولنیز او ګټور پیغامونه ولري. نجیب الله خیل راپور لري.
که څه هم په وروستیو کلونو کې ډیری سیمه ییزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو شکایت کوي، خو د هیواد په کچه د افغان حکومت لخوا د رسنیو د مالي ملاتړ لپاره په داسې برنامو کار نه دی شوی چې د رسنیو پایښت تضمین کړي. د لوګر خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي که چیرې افغان حکومت او د رسنیو د ملاتړ ځینې ادارې هغه اعلانونه چې خلکو ته د روغتیا او پوهنې په شان نور ټولنیز پیغامونه لري د خپرېدو لپاره ورکړي، نو له یوې خوا به یې تر خلکو پیغام ښه ورسیږي او بل لوري ته به یې د رسنیو سره مالي مرسته کړي وي. په لوګر کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی مطیع الله سرور آزادۍ راډیو ته وایي چې
کوم انجوګانې چې له رسنیو څخه حمایت کول، د مثال په توګه پی آر ټی یادولی شم چې د زراعت په برخه کې د انکشاف دهات او همداراز نورو برخو کې چې هغه پیسې و چې راډیوګانې کولی شول چې وچلیږي او پر مخ ولاړ شي، له 2014 څخه وروسته دغه راډیوګانې واقعا سقوط سره مخ دي او په لوګر کې تر اوسه موږ دوه راډیوګانې له لاسه ورکړي چې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي.
په لوګر کې د یو تلویزیون خبریال حکمت الله واقد وایي
هر وزارت لکه د پوهنې وزارت، روغتیا وزارت، کلیو پراختیا وزارت، امنیتي ارګانونه خپل برنامې لري، خپل اعلانات لري. دوی وغواړي محلي راډیوګانو ته په دې برخه کې خپل اعلانات ورکړي، سو محلي رسنۍ په ځان باندې بسیا شي او همدارنګ دوی به خپل اعلانات هم په سم ډول خلکو ته رسولي وي.
په ټوله کې په سیمه ایزو رسنیو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو یو شمېر محصلان هم د ژورنالیزم د زده کړې په موخه په رضاکاره ډول دندې اجرا کوي. نور محمد عابد هم د ژورنالیزم د محصلان لمنځه هغه کس دی چې د لوګر د یوې سیمه ایزې رسنۍ سره رضاکاره فعالیت لري. دی وایي
د یو محصل په توګه کله چې په رخصتیو کې له رسنیو سره کار کوم د لوګر رسنیو وضعیت ډېر ځورونکی ده. رسنۍ په لوګر کې له مالي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
بلخوا د لوګر د والي ویان سلیم صالح په یاد ولایت کې د رسنیو اقتصادي ستونزې مني او وایي چې دا مسله د سکتوري وزارتونو او د هغو نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي چې د رسنیو د ملاتړ په برخه کې فعالیت لري. د لوګر د والي ویان زیاتوي ټول سیمه ییز رسنۍ په یو ډول د ولایتي ادارې د هر اړخیز ملاتړ څخه برخمنې دي. خود مادي ملاتړ په برخه کې د یادو رسنیو اقتصادي اړتیاوې په پرلپسې توګه د سکتوري وزارتونو او د رسنیو د ملاتړ د برخې نړیوالو ډونرانو سره شریکي کړي او که هغوی رسنیو سره مرسته کوي نو د لوګر رسنۍ هم ورڅخه محرومې نه پاتې کیږي.
په لوګر کې خبریالان له اقتصادي ستونزو شکایت لري. په کونړ کې بیا خبریالان وایي د رسنیو پر کارکونکو په بریدونه د بیان د ازادي مخه ونه نیسي او نه به د خبریالانو جرأت راکم کړي. له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې آزاد خبریال محمد اسف روفي آزادې رادیو ته وویل خبریالان تل کوخخ کوي چې له حقایقو ولسونه خبر کړي، خو بیا هم په حکومت کې دننه او د هغه مخالفین خبریالانو ته ستونزې پیدا کوي. هغه وویل دوی ټول هغه حرکتونه او بریدونه په کلکه غندي چې په کې د بیان ازادۍ د زندۍ کولو هڅې کیږي.
هغه برید چې په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون په خبري اعلانو چې د دندې څخه د راګرځېدو په محل کې وشو، په ترڅ کې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون خبریال او کمرمن ټپیان شول او د هغې چلوونکي په شهادت ورسېدو غندم. دغه بریدونه د دې څرګندوی کوي چې د افغانستان دښمنان هیڅ قانون او اصولو ته ژمن خلک نه دي، ځکه ژورنالستان هغه خلک دي چې بې پرې پیښې د هیواد او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي، انځوروي.
د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل رسنۍ او خبریالان د دولتونو او ولسونو ترمنځ پل دی، ټولې خواوې باید د دغه پل د ځواکمن کولو لپاره کار وکړي او ساتنې ته یې ژمن پاتې شي.
ژورنالستان بې طرفه خلک دی، دا د ولس او د دولت ترمنځ پل دی. هیڅ ژورنالیست د چا په تله کې کاڼي نه دی اچولی او تل بې طرفه پاتې شوی دی، او د پیښې په بیانولو کې انول مراد کړی دی. د هم د وسلوال مخالف نظر راغستی، هم د دولت نظر راغستلی دی. د دولت نامیم هیله دا چې د دیو د امنیت د تامین په برخه کې اقدامات وکړي، او بیا هم په وسلوالو مخالفینو باندې غږ کوم، مسلک ته په احترام باندې د دوی د حفاظت اقدام وکړي.
په ننګرهار کې د ملي راډیو تلویزیون د دوو تنو کارکونکو د ټپ کېدو او په غور کې د صدای عدالت په نوم شخصي اف ام راډیو سوځول کېدو پیښې په داسې حال کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ژورنالستانو لپاره په 2010 میلادي کال کې تر ټولو خطرناک ځای ګڼل شوی و، چې په یاد کال کې 40 تنه ژورنالستان وژل شوي او زیات شمیر وهل شوي او نیول شوي دي.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو مسله سیړل شوې ده چې روان کال دا ګمرکونو عواید زیات شوی دی. لایو مسول سره مو دا موضوع شریکه کړی دا او له هغه مو پوښتنه کړی دی چې څه شی درې باید شوی دی چې یو څه د ګمرکونو عواید زیات شي. خو مخکې تر دې چې د حقیقت سره پروګرام خپور کړو، د ډالرو مسلې ته به مخه کړو. په روسیو کې د بهرنیو اسارو په ځانګړي ډول د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی دی. د افغانیو د ارزښت کمیدا د افغانانو او افغانستان په ګټه کپو تاوان دی. کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ ولې ځینې هیوادونه نه غواړي چې د پیسو ارزښت یې لوړ شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت څاروانی په دې مفصل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې.
افغان سوداګر او اقتصاد پوهان د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو په ارزښت کې بې ثباتي په تاوان بولي. په وروستیو کې د ډالر او نورو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت په بې ساري ډول ټیټ شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له پرزیدو او د نویو افغاني بانک نوټونو له چاپېدو وروسته لږ تر لږه لس کاله د افغانیو ارزښت ثابت و، خو له 2014 وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل د افغانیو ثبات څه ناڅه اغېزمن شو. په وروستیو میاشتو کې دا بې ثباتي لا زیاته شوې چې د سوداګرو اندېښنې پارولې دي. افغان سوداګر او د سوداګرۍ خنوم رسیال خانجان علي کوزي وایي چې د صادراتو په پرتله د افغانستان واردات په سلو کې 15 نوي زیات دي او د واردونکو لپاره د افغانیو بې ثباتي زیان پېښوي.
دا جګزاک حالت چې د افغانیو چې یو ځل اولیږي بیا به سره دغه کېږي، یو ځل اویا نه جګی شو دی او اویا او تلیف ته ورسېدل بل بیرته نه ته ولاسو تراله او د دینه بیب بل ورس جګیږي. دا جګزاک حالت په تجارتي لحاظ باندې ډیر ډېر خطرناک دی، ځکه هغه مالونه چې ته په ډالرو باندې واخلې، شل زره ډالر واخلې او هغه راوړې په دوران کې واچې، هغه خرڅ کې په افغانۍ باندې ډېر څه شل زره ډالر نه پوره کیږي. نو دا په تجارتي لحاظ باندې په اقتصادي لحاظ باندې خطرناک ده. باید نرخ ثابت کړي که جګمي او که ټیټمي.
شغله علي کوزي وایي د دې لپاره چې افغانستان واردات ډیر لري، نو د افغانیو بې ثباتي په همغه اندازه چې د خلکو پر اقتصاد منفي اغیز لري، د سوداګرو په اقتصاد هم لري. په وروستیو ورځو کې یو امریکایي ډالر په نږدې 20 افغانۍ تبادله کیږي، چې له کبله د جنسونو بیې هم لوړې شوې دي. څه شی یا کوم عوامل د یو هیواد د پیسو ارزښت ټاکي؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ازرخ شافیزی وای د یو هیواد ملي ناخالص تولید د پیسو ارزښت ټاکي. د همدارز وای پیسې چې د مبادلې وسیله ګڼل کیږي د مبادلې په نتیجه کې ارزښت ټاکل کیږي. شغلی حافظی د مثال په توګه جرمنی، جاپان او چین یاد کړل چې د قوی صنعت او صادراتو لکبل قوی پولی پښتوانه لري او ډیر ځلې قستن د خپل پیسو ارزش کموي چې صادرات کم نشي.
چینایان هم په زور د خپل ارزش د پیسې اچتي. یا مثلا جاپان ځکه چې ډیر غشتلی صنایع د پښتواني په حیثیت لري، په میزان د مبادله پر هغه ملي پیسې ډیر زیات دي، په دې خاطر هغه ډیر لولیږي او هغه په مصنوعي توګه کیږي. په افغانستان کې ټول نوې مصنوعي اقتصاد لرو او د دا مصنوعي اقتصاد په څیر سپورکار یا حمایوي بڼه یې د خارجي مرستې دي، نو په دې خاطر باندې د هغه پیسې چې ډالر د خارجیانو څخه اخلي د نیشن په حیث یا د مرستې په حیث دغه بیا په مارکیټ کې هغه کوي افغاني د بازار څخه یې خوري. اما په دې مصنوعي نور نیمګړتیا شته، یو نیمګړتیا یې دغه ده چې پای زمان کې د افغانۍ د چلن په ځای پاکستاني کلدار او ایراني ریال لګول شي او دا په خپله ساحه د افغانۍ تنګي ورته کوچنۍ کوي ورته، نو په دې خاطر دلته د افغانۍ قیمت کمیږي.
پر اقتصاد د لوړو افغانیو اغیز څه دی او که ارزښت یې ټیټ وي څه تاثیر لرلی شي؟ خانجان علی کوزای په دې باور لري چې د افغانیو د ارزښت تر لوړوالی او ټیټوالی د هغو ثبات مهم دی، خو دې ته په پام چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی د افغانیو د ارزښت ټیټوالی د ده په باور د جنسونو بیې لوړوي.
دا په یو لحاظ فزیکي لحاظ باندې صحیح ده، په یو دغه چې صادرات ته جګول ډېر زیات تاوان رسوي، اما که په ثابت شکل باندې وساتل شي اوس پر نن تاسو وینئ چې د پاکستان یا د همسایګانو کرنسي زمونږ په نسبت باندې ډېره زیاته ډالرو په مقابل کې خرابه ده، مګر هغه ثابته ده او چون صادرات یې ډېر دي خپل ملک په کرنسۍ باندې صادرات کوي نو بیا ډالر راوړي خپل ملک ته، چې ډالر راوړي اثر خارجي راځي یا جنس راوړي نور جنس راوړي چې هغه بیرته په افغانیو باندې خیر دغه کیږي. خو ثابت پاتې شي ثابت وای په دواړه حالت کې زمونږ لپاره په ګټه دی، او که ثابت پاتې نشي په دواړه حالت کې هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره نقص کېده.
د افغانستان بانک د ډالر په لیلامولو د افغانیو د ارزښت د لوړ ساتلو یا لښت لشه د افغانیو په ارزښت کې د ثبات د ټینګ ساتلو هڅه کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو لوړ ارزښت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کورني تولیدات وده وکړي او له ګاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړي. خو د افغانستان د سوداګری خونو د نړیوالو اړیکو مسؤل